السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خې وي، د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته پکې کتنه شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیونه ډالر بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنه شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې پرون خپور شو لیکي، له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشونو د ورکړې په برخه کې د خپل څارونکي سیستمه سمه ګټه نه ده اخیستې، اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي چې دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لن محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو د ده په ټکو د بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه پر یو لړ اقداماتو هم غور کوي. او د اوکراین پوز د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغندیو ویشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو له روسیې ځواکونو څخه د خرسون ښار د بیرته نیولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. د جګړې ښکېلو ډلو پرون وویل دا پول د هغو لرې واټن ویشتونکو توغندیو په مټ هدف ګرځول شوی چې لویدیځ هیوادونو اوکراین ته ورکړي دي. د روسیې یو چارواکي ویلي، له بریده وروسته پر دغه پله تګ راتګ بند شوی، خو هغه د اوښتې احتمالي ځان په اړه څه ونه ویل. پر دغه پله روسیې ځواکونو ته چې په جګړه بوخت دي مهمات لیږدول کېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکان کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه ودېته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
We as supporters took a wrong decisions leaving.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
د پوهنتون یو شمیر استادان وایي طالبانو بهر ته د راتګ یا پخوانی حکومت سره د کار کولو په خاطر منفک کړي. خود طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي
دا ځینی استادان په کورونو ناست دي، درسونو ته نه راغوښتل کیږي، یا ځینی استادان منفک شوي دي. دا واضح هیڅ حقیقت نه لري.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال هم درکو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منې. راځو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکان کانفرنس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړي، خو لیکي ځانګړي استازي توماس ویسټا او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله کوي. هغه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست هم وایي د تاشکند په کانفرنس کې د په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خوښیني و چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به سره خبرې وکړي، خو دا غونډه لوړان دی رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړي ده. د افغانستان د بشري حقوقو خوځل لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونه کړې. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویست او همکارانو ته د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرنس په اړه هم څرګندونه کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو او له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوای د تاشکند کانفرنس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی بیا په دې کانفرنس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرنس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړې، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړې. توماس ویست په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینی و چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویست په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستانه پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرنس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موریدل چې طالبان د تاشکند پرونی کانفرنس ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا وایي چې په دغه کانفرنس کې هیڅ یو لوري د طالبانو رسمیت پیژندنې ته زړه ښه نه کړ او یا د رسمیت پیژندنې ملاتړ وکړ. نو کانفرنس پر څه مسئلو ورټولو؟ په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکی شیر حسن حسن وپوښته. هغه وویل،
اصل خو کانفرنس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتي او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې د لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاټ حاصل کړي او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبانو د لپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغه د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلی کیږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولسته څه کېدلی شي؟
ګورې، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې وه، وړاندیز شوی په 2013 کال کې، حتی دغه نه مخکې وړاندوینه شوی وه. ګټه یې افغانستان ته ذکر رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وسلولو دغه د لینډ او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او زمنن به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ را تګ او د موادو تګ را تګ او وړل راوړل ډېر اسانه شي. زمنن به افغانستان د دغه لین په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بلې او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې نه لیدل کېدې. تاسو هم وویل چې داسې توقع له دې کانفرنس نه وه، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګه چې د موټرو وشوله، فکر نه کوي په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نښې نښانې دي له طالبانو سره؟
ښه، په هر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنا نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، دا هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په حق له د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شلونکی شیر حسن حسن و چې له ازادي راډیو سره یې د تاشکند د پرونی کانفرنس په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمنی په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو کال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تیریدو سره پراخی شي. بله مسئله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونو یې پارول دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دی پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د دوغو شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دي. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولي برخې په حجاب وپوشي. په افغانستان کې له شوزو نجونو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نه شي کولای. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
د روسیې پوځ وايي په روسي او توغندوي بریدونه کې د اوکراین په اوديسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ست درانه زیانونه اړولي، خو کیف وايي په دغو بریدونو کې خصوصي وداني په نخښه شوی.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اوديسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړ، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسي ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا پر رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسي اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپل وخت توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا وشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای تاسې بریښي چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه تایید کړي چې پر دغه فابریکې دی روسی بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالې په خپل ماخامنی راپور کې پرته لدی چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویل چې د اسمهریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالې د غراز ویل چې اوکراینی ځواکونه په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرخو کې حمله په شاتم بولې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف وویل روسیه الوتکو په دونیسک زیات صف کلی ته نږدې د اوکراین د پوز سنگرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکلایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزو تامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د اوکراین پوز ویل چې روسیې په دې ښار او اوديسا کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اوديسا کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلې او په میکلایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه درته لرو، خو اوس د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په جنوب لویدیځ او شمال زونونو کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کوربه هلمند ترڅنګ د کندهار، زابل، اروزګان او غزنی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پرون پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه ادارې لیکلي دي چې په ورته وخت کې په همدې ورځ په بلخ کې هم د شمال زون د 15 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د شمال زون د فوټبال په سیالیو کې د کوربه بلخ ترڅنګ د جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل لوبډلو ګډون کړی. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دي چې د دې دوه زونونو ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې هدف یې د افغانستان د اتلانو لیګ ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د شپږیزه کرکټ لیگ په نننیو سیالیو کې بوست لوبډلې بند امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او هندوکش لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې بوست لوبډلې توپوهنه وکړه او د 15 لوبغاړو په اوټ کې 2-3 منډي وکړې، خو په ځواب کې د بند امیر لوبډله په 1-2 منډو اوټ شوه او لوبه یې د 1-2 منډو په توپیر بوست لوبډلې ته وبایلله. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او هندوکش ترمنځ روانه ده، سپین غر د پچی په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او په 6 کې 190 منډې جوړې کړې چې اوس هندوکش لوبډله د دې هدف ته پوره کولو په نیت توپوهنه کوي. د یادونې ده چې تر دې دمه د شپږیزه لیګ اتلس لوبې شوي چې بست د 15 لوبو په ګټلو سره د لیګ د جدول مخکښه لوبډله ده. او د انګلستان د فوټبال خزینه لوبډلې د اروپا د 2022 کال لیگ پایلوبې ته لار ومونده. د دې لیگ پایلوبې چې تیره شپه د انګلستان په یارکشایر کې د کوربا انګلستان او سویډن لوبډلو ترمنځ وشوه، کوربا لوبډلې 4-0 د سویډن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د انګلستان لپاره په تیره لوبه کې بیټ میټ په 4:30 دقیقه کې، لوسی برینز په 4:30 دقیقه کې، ایلیسیا روسا په 5:00 دقیقه کې او فران کربی په 5:00 دقیقه کې ګولونه ووهل او خپل لوبډلې پایلوبې ته ورسوله. له 2009 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د انګلستان خزینه لوبډله د اروپا په لیګ کې پایلوبې ته رسیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې سره له دې چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیرو دولتي پوهنتونونو استادان بهر ته لاړل، اوس د پوهنتونونو ځینې استادان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې پلمه له تدریسه منع شوي چې په تیر حکومت کې دندې کړې وې. په ورته وخت کې یو شمېر محصلان وایي د با تجربه استادانو کمښت یې پر تحصیلي بهیر منفي اغېز کړی، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د استادانو د منفقۍ ادعاوې نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتګ سره د پوهنتونونو ډیر شمېر استادان بهر ته لاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هېواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تیر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو له تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساعتونه ورنه کړل، او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې دی لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، تو نور استادان هم چې د علمی قدر په حفظ سره نور هغه ته تللي ول ادارو ته دا غوی په رابطه هم کړی دا او احتیاطا موږ دا کار کړی چې اسنه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفق شي، نو بیا به بدای چې منګه د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار پوهنتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن پوهنتون کې د نړیوالو او مقایسوي حقوقو د چیرلنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې چیرلنه کوي. خدای یوازې د ننګرهار پوهنتون کې سنه ده، د کابل پوهنتون ډېر استادان هم بهر تتللي او ځینې له تدریس منه شوي دي. د کابل پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقوقو کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې اوس په بهر کې دوايي بهر ته تاګې انتخاب نه بلکې مجبوریت وو. نو موري ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیلو لارو په استادانو په ځانګړې توګه په خزینه استادانو فشارونه زیات کړي چې دندې پریک دی او په کور کې ني.
د کسان چې دروازې په خونه کې وي یا د نور مسلین له خونه په بیا بیا توهین شوي، حتی د وزیر په شمول سیاست وینا یې د کابل پوهنتون په د شنای ادبیاتو په تالار کې په پوهنتون استادانې ټول مستدین وبلل. له بلې خوا داسې مکاتبو صادرول چې هغه هغه کې ویل شوي چې هغه استادان چې پخواني حکومت سره کار کړی دی د هغوی ټولې تشویقګانې باید بندې شي، د هغوی
اغلی صالحی دا ادا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینې کسان چې د پوهنتونونو په قادری شرایطو برابر هم نه دي په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسؤلانو په توګه ګمارلي دي. نوموړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمیر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو لتک او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کیدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا غټه مشکل ده چې موږ پانتون ته ځو، درې څلور ساعت داس لرو، یو سو دوه ساعت استاد راځي، دوه ساعت یو ساعت استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې موږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ، او استادان نشوای کولای چې هغوی ته په ښه توګه ورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي، چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا داسې ځینې استادان پر کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کیږي، یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوسه شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپل وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقي دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي، چې ځینې یې بېرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمېر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقي ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې وه چې هغه استادان دې په نښه کړي چې په مخکیني حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکیني حکومت کې کار کړی ادعا کوي چې بیخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره د سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزې کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري، او کچیر دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی، سره له دې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوي، او بهر ته د ډیرو استادانو له تګ سره یو شمېر استادان د طالبانو د حکومت له لورې له تدریسه منع شوي دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای دې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زما محمد حنیف م د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدمه. زما د افغانستان د اوسني حکومت څخه دا هیله ده چې دلته په ندالی ولسوالۍ کې غلاوې بیخي ډېرې شوې دي، باید په دې کې د جدي ګام واخلي او د مخنیوي وکړي.
تو هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ د درې د سیمې څخه اړیکې کړې ده. اسلامي امارات لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې بغران کې نه سړک شته نه خدي شته، نو ما دا غوښتنه چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله شي او موږ سړکانې جوړ شي.
السلام علیکم، زه د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. د سټیم مخکې د زړو مکوریانو د کونا مکوریان په نام شعور دي، دلته د تذکری او مرکز د تذکری ورکوله کېږي، کمپیوټر کېږي تذکری. هملته یو انجینر کوي چې په خوانه ادارې کارکونکی ده، چې زن مونږ ناسو چې ملته د خلکو ته لکه توخین کولو ورته وی چې نن ورته د تذکیرو نه د سلر غلی، بیا دوی ورته وی چې مونږ تذکیرو کور دغه مشکل مو دی. نو دوی بیا اینه بعد بیا یو ملته د طالبان یو چارواکه وو چې هغه ورپسې راوستل، هغه به راوستلو چې هغه د طالبانو نه پیږي کېدای شي ملته مسؤول وي. نو هغې بیا ډېر توخین وکړو د کسانو ته، ډېرې خبرې وکړلې، داسې خبرې وکړې چې په افغانیت او په اصول په مسلمانۍ کې نه وي. نو د طالبانو وروڼو نه موږ دا هیله کوو چې دغسې کسان که په ادارو کې وي نو دوی د پاره به بیا د ملت خدمت نه وي، دوی به د ملت د پاره په زیان وي. نو دغسې کسان چې وي باید په ادارو کې ځای ور نه کړي او دوی د ادارو نه یا د کار نه لرې شي.
زموږ په ولایت پکتیکا ومنولسوالی زواکی کلی
بلکې د پکتیکا اکثر ولسوالي سخت ورستوي سیلابونو سخت ځپلې دي. پونده تقریبا د ګیان، زیړوک او برمل ولسوالي دا خو بیخي یو ورل هغه نه مخکې زلزلې ځپلې ده او بیا سخت سیلابونه راوتلي دي. نو دا خلک لومړنیو ضروري مرستو ته سخت ضرورت لري او هیله مو دا ده له لوړو مقاماتو نه ولو نړیوالو خیره بنسټونو نه دغو خلکو لاسلیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو هم دې شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پریږدئ. نور څه مرسته وي ځکه چې هسې خواري معابس دي، یوازې غږیز پیغامونه موږ خپرو. اوس ورسېد دویم نیمایي ته څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اوریدونکي اونیس پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. طالبانو د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په همدې ارتباط د یوناما راپور رد کړی و. سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 دیرش میلیونه ډالر بیل محاسبي او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت پاره یې پوښتنه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وای طالبان په لاند محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد د شریعت خلاف وباله. امریکا وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د دوی د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبرداري نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه به پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. د روسیې د فضایي تحقیقاتو د ادارې روس کوسموس نوی ټاکل شوی رئیس 13 ورځ وویل چې له 2023 کال وروسته له نړیوال فضایي مرکز ISS څخه وځي او د خپل ځانګړي مرکز پر کار به تمرکز وکړي. او د اوکراین پاوز د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغندیو وشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې وو. پر دغه پله روسیې ځواکونو ته چې په جګړه بوختي مهمات لیږدول کېده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د 12م ټولګي لې ویز د کوونکې سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خورازی په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زال رحمان د کندهار ولایت خبرې کوم. دا خوراکي توګي بيخي ګراندونو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړپوړو چارواکو پرې دا غږ ورسي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وي مال اول زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي نو بالا د غریبو د دې ناره څوک نه اوري. نو د ازادي راډیو سندا هیله ده چې دا د لوړپوړو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو مینوالو او رمباز ولایت غورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي. معنا حال مال مګر تن سره مخته اگر مې تندواله هن جاتې امر طالبان مشران څخه د هیلو لرو چې مشته وب معنا پیدا کی.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې دا سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نشته، نو دغه ته دې اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته، خو دې وکړي شروع او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هېڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. له ولایتي مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
څنګه ژبه په خیر تکړه رادیو ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړې اوره زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دی تر روان دا ټول د ګمرک دي ورور دی زیات دي پلا تنخواه دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلي، درسونه ویلي، ماسټري کړي، پی ایچ ډي او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه پارېږي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې دا سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. تاسو د غمو خورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مرجی ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان مې در بدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدره وي، باید پر وایستو ونه دېشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ڈاکٹر زاہد اللہ صابر رہا بولے تسی دن کے ہم ز دعوائم چې پاکستان راضی او په کابل کې زموږ لوړ فور چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي. د نبرو د سترو په حق له زه دعوائم چې دو مقصد څه دی؟ ولې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دو د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دو با علت څه وي؟
السلام علیکم، اړی کومې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند وه، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي یو، فرار وو خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغره لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته زموږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، بیا هم له خصنا به په خصه ولایت کې په ځان په زندانه کې ډېر په بیرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي. نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم به چې دې په لټون دا کې پوښتنه دا کې ډېر ظلم روان دی، چې خلک تباه شول، برباد شول. مننه خدای په امان، خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نه صحیح وصله.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکی د ګری د سیمې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د ګری په سیمو کې یوه با راغلې ده. تقریبا په دا درو ورځو کې تر دیرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډېرېږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرني سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او د درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. والسلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده، د جدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالې چې کړلې دي او کالې چې دا د منې اوس په شپږ سوه ته رسېدلې دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالې چې ورسېږي دا نرخې ډېر ښه ساتي. نو نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، د فابریکې خو فعالې چې مسلمانانو ته برته یو شی شي او خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام تر لوړ مقاماتو پورې ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاف ورسوالۍ کې زه د مساکلاف د ولسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلاف سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، دردغه دغه سړکان په جوړ کړي. دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. چې هر څوک نارې وایي که مورې که وځئ، بس نارې وایي د لوږې مړ شوم، د لوږې مړ شوم. وروره هر سړی خواري کولی شي، هر سړی دغه خپل لاس پښې لري. ولې ایله نړۍ ته ځانونه شرموئ، ته د پاکستان او شرمېږئ. هغه هم دغسې هېواد دی، سړی دی، دغه نه نارې نه وایي. د افغانستان خلک ولې ولې د نړۍ څخه نه شرمېږي چې هر یو پرادي کې نارې وایي وایي زه د لوږې مړ شوم، د لوږې مړ شوم. وروره تر دغه مرستې چې راځي چې خلک یو وایي ماته نه ده رسېدلې، بل وایي ماته نه ده رسېدلې. زما هم مرستندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي عمارت ته مې هم دغه پیغام دی وروره چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو مسلمانانو اورېدونکو ته ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ږدوئ. نو ما ویل دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل دا خلک ډېر ترسړي دي مسلمانان، او دا ټولو په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کاله کښې کرل شوي دي، او دا کاله قیمت ډېر ښکته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوې فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کالې چې برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید غمې وخوري، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي. سلام وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکوونکي د راډیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي. اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان ورونو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام احمدی د هلمند مساکرا ولسوالۍ ته دی ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشر یې کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیستي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په
پیغام پریدم د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کسل سیمې نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. سلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خوشخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړي.
سلام علیکم، نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې، دا زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل، که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نه شریعت راخستی دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپري ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. که دا خاص پر موږ باندې ترتلې ده دا خبره، دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري، په دغه خلک راپاري، دولتونه راپاري، موږ څخه مرستي ور باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غشت دی چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو ان شاء الله د میاشه لپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوند دی، په خدای په امان. از موږ نیکی هیلی دیری و سلامون تشت ورسیدی چه در از ما خیریت باید بیان شید.
السلام علیکم، زما په خلیفه خانم د زابل ولایت مزار او مصری د سکن مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبان او کلتو او د چارواکو په میتي دا انده د سیدا د انجینر مصطفی خلاص کی تر څو موږ یو څو افغان کوي دې دا چې تاسو نعمته برخه مې نسیه. نور تاسو وګورئ دا د ساده مخاطب چې موږ په تاسو کې په خاص په دې کمزوري حالت کې روانه وو او تاسو هم دې کې جذب پاتې ورغوي. نو دا که تاسو فکر کوم چې دې کې د سپر ترکت څه دي، نو که دا رقم عامه طالبان په څه سره کوي، نو دا ما په فکر نو طالبان او د ولادت په خپل ځای یو وی واټن یو دوه فاصله را ما په څه کې طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي. دا طالبان دا له څه کې دا بیا کار دي، نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه در سره پاری کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت غو نه پیژنې، نو دی خارجانو غش له موږ نه اخلي. نه اله مداده چې دوی دی خارجانو امریکایانو غش له موږ نه اخلي، نو خوندي دی خلاص کې دی کا فشار اوري په خارجانو باندې نو موږ دی دغه د تار سفر نه ګرځي. مهله مداد چې د انجینر لکان خوندې واړ خلاص شي. ډیر زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر خوندې یو سربېره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندزیو په اړه باید وایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دی ویلي، خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندزیو پرانیستو ته ژمن دي او ژر به د ټولو نجونو پر مخ خوندزی پرانیزي. تیره اونۍ درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوندزیو نه بې برخې دي. دا چې له خوندزیو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي، دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوې کړي، په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له ویز د کوون کې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شوو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي خو مکتب ته څوک لاړ نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي، نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینري خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سندونه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي، همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو، که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو، په خوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله، هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم، او هغه یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا و، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري؟
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا.
ما هم دا خبره کوله، موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دی دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بلاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي، ځکه که د حجاب موضوعي خلک ورسره مني، که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلاوي، نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص شي چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د اقتصاد موضوع نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي تروسه باندې.
بله ورسته پښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو را مخخه کو او بخې چې خبرې مو هم سره ډیر شولې. دا سی راپورونه دي چې هغه انجونې چې په کورونو ناستې دي تاسو وای چې تاسو مطالعه کوئ، آزاد مطالعه کوئ یا به هم د خونځي مضامین لولئ، دوی وای له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوئ، ورسره په تماس کې یا په کلي او باندو کې ګوري، په محفلونو کې ګوري، دا انجونې چې په کورونو ناستې دي خونځي ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي یا زمينه ورته نه ده برابره، رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي؟
کرشتیا وایم زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس وایم، پهلې خوس یعنی لږ زره شوق کب شوی دی، خو بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو واجبه ده چې درس ووایو. یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او خپل ځان یعنی هغه وظیفه چې خدا پاک موږ ته راکړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې زما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو. یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو، بیا اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه و، اوس چې یعنی همغه درس هم نه شته دوی نه پوهېږي چې وکړي. همدغه خاطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټ ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
کسم سور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ کسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ کسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ کسم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما خدا د خطو گٹ کور دے داس ما دے سما خدا د خطو گٹ کور دے داس ما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ما دے کور دے داس ما دے ساڑا تک گل پک سم سور دے داس مالے خل کو بلے خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے خوگی گی کمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ماں دے